السلام علیکم استری مشی مشال ریډیو د ماځیګر 15 بجو پخپرونه کې درته زملی ها میرزاده یاره بیا هر کلی وایم پخپرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د زوی سید کیسی می د پیخي پنګوز ضلع کې د بمی چاودنو د کابل پر هوائي میدان د بریت تر څنګ به په افغانستان کې د انتخاباتو پس د اوسنی سیاسي فضا په حق لا معلومات ووره د روژې له مناسبت سره خاص پروګرام هم پخپرونه کې لرو خاول خبرونه له عبدالحی کافر نو
په شمالي وزیرستان کې ځای خلک داوا کوي چې د پاکستان د هوایي ځواکونو په پرونی بریدونو کې 18 وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د دوم پړاو د رایو له سره شمیرنه نن په رسمي توګه په کابل کې پیل شوه. یوکرین داوا کوي چې د روس جنگي الوتکې د دې هیواد پر خاوره د دوی SU-15 نومي جنگي الوتکه راغورځولې ده. اوسم تفصیل په شمالي وزیرستان کې ځای خلک داوه کوي چې د پاکستان د هوایي ځواکونو په پرونی بریدونو کې 18 وګړي وژل شوی دي. پاک افغان پولي تچیرما د زوی سیدګي یو ځای مشر میرزل نن مشال ریډو ته د ټلیفون د لارې ویلي د جنگي جازونو په برونی بمباري کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړل سول چې پکې د شوز او ماشومان په ګډون 18 وګړي وژل شو.
ملک میرزل خبره کوم زوی سیدګی سیمه کې 18 زنانه ماشومان او سړی وژل شوی دی. تختی خان عبدالمجید چې د تختی خان زوی دی، لول بیک الیاس خان، شادی خان او د شادی خان د خاندان نور غړي، نور ولی، سید ولی، 25 زنانه او ماشومان انجونه چې د ټولو یو یو نام درکولې شو.
تر دې وړاندې د پاکستان د فوج مطبوعاتي دفتر ISPR پرون دا وکړې و چې په شمالي وزیرستان کې د جنگي جازونو په بریدون کې 15 وسلوال وچلې دي. د خیبر پښتونخوا په هنګو ضلع کې د سړک د غاړې مان 14 شپږ کسان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. د هنګو پولیسو مشر انور کونډي نن مشالې ډوتول 14 د چهارشنبه په ورځ په دروړي بانډه کې وسو چې پکې د سلور ماشومان په ګډون شپږ کسان وژل شو. د زیاته کړه چې د دې 14 سمدستي ورسته یو بل 14 وسو چې مرګ شوبلې واړوله. د پنجاب لاهور شهر سره نږدې رایوند سیمه کې نن سهار وختي د وسلوالو سره په نښته کې یو پولیسوال وژل شوی او یو وسلوال وژل شوی دی. د پاکستاني سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پولیس د یادې سیمې په ودانی کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع کاروایی کوله چې دغلته موجود وسلوالو په پولیسو د سپکو او درنو وسلو ډز وکړي او په نتیجه کې نور درې پولیسوال ژوبل شوي دي. د پیښه د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف له کور څخه 4 کیلومتر لیرې شوی ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په هوایي ډګر حمله چې نن سهار پیل شوی و د ورځې شاوخوا 9:30 بجې د ټولو بریدکونکو په وژلو سره سرته ورسېدله. په کابل رپورٹ کې د کورنۍ چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سالنګي خبري اعلان ته د دې پیښو په اړه وویل
سلور وسلوال په داسې حال کې ووجل شو چې پکې زموږ ځواکونو ته هیڅ مرګ جوړلا وانه وخته. د وسلوالو نه په دغه ځای کې دوه راکټ لانچرې، یو ماشین ګن او دوه کلاشنکوفونه پاتې شو. دا عملیات په کامیابۍ سره سرته ورسېدل او د خدای شکر دی چې پکې ولسی وګړو او یا امنیتي ځواکونو ته هیڅ مرګ جوړلا نه دا وړېدلې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق الله صدیق مشال ریډیو ته نن وویل چې حمله کوونکي د پاکستان د پنجاب صوبې اوسېدونکي او بلخوا د افغانستان د وسلوالو طالبانو. مشال ریډیو ته په لیکل شوي یو پیغام کې ویلي چې د دې برید ذمواري په غاړه اخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د دوم پړاو د رایو له سره شمیرنه نن په رسمي توګه په کابل کې پیل کړه. د کمیسیون ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې دغه پروسه به د نړیوالو ملي څارونکو او همدارنګ د دواړو امیدوارانو د استازو په وړاندې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم نن په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال د رایو شمیرنه او جوړجاړی د افغانستان کامیابي وبلله.
If they keep their commitments, Afghanistan will witness the first democratic transfer of power.
و بخشی په غلطی سره موږ یو بل ژغو اوریدي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نوروي چې هر ورځ به ووټونه 1500 صندوقونه شمیرل کیږي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا خاص پلټونکي جان سیپکو وړاندیز کړی چې د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکا د حکومت لخوا د بار وړونکو الوتکو ورکول وځنډول سي. سیپکو وایي افغان هوایي ځواک د امریکا نور C-130 یعنی C-130 الوتکو ته چې بای $10 کروڑ دا ممکن دا اړتیا ونه لري. د امریکا فوج افغانستان ته دوی C-130 بار وړونکو الوتکې ورکړي او دوی نورې ورکولې هم په پلان کې وي. جان سیپکو د جولای په لسمه د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او نورو پوځ چارواکو ته په یو لیک لیکلي چې افغان هوایي ځواک ممکن له دې الوتکو څخه پوره ګټه وانخلي. د ویلي افغانستان ته د یوې الوتکې په نه استولو به د امریکا ټیک سرو کوونکي $4.5 کروڑ وسپموي. د یوکرین دعوه کوي چې د روس جنگي الوتکې د دې هیواد پر خاوره د دوی SU-25 نومي جنگي الوتکه راغورځولې ده. د یوکرین د ملي دفاع او امنیتي شورا ویاند اندري لیسینکو ویلي روس پوځي الوتکې پرون د شپې د یوکرین پر خاوره د یوکرایني هوایي ځواکونو SU-25 ډوله جنگي جهاز باندې راکټ وتوغولې ده. د پوینه پایلټ له الوتکې روغ رمټ راوتلی دی. روس لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سربیره پر دې چې پر بشري اساس اوربند اعلان شوی د اسرائیل فوج داوه کوي چې لږه زیاته خې پر خاوره درې مارټر ګولې راغورځول شوی دی. اسرائیلی فوج وینا ده چې دغه ګولې د غزې تراډي ته چیرمه د اشکول په سیمه کې لګیدلې دي. د پېښه د اوربند 2 ساعت وروسته شوی. حماس له دې داوی پاره څه نه دی ویلي. حماس او اسرائیل دواړه په جنگبندي سلاسي وو چې د پاکستان د غرمې له 12 څخه د مازیګر تر 4 بجو پورې دوام درلودي. د اوربند ملګرو ملتونو په غوښتنو او له هغه وروسته چې یو ورځ وروسته چې امریکا پر روس نوی بندیزونه اعلان کړي د روس د پیسو د ادلون بدلون په بای کې 3% کې راټیټ شوی. امریکا په یوکرين کې د روس د مداخله لامل پر ماسکو نور بندیزونه اعلان کړي وو. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په شمالي وزیرستان کې د زوی سیدګي اوسیدونکي د پوس په بمباري کې د 13 لسی وګړو د وژنې داوا کوي. معلومات په اوره بلخوا په هنګو کې په دوه پرله پسې 14 کې شپږ کسان وژل شوي دي. د سیمې پولیس وایي
اول بلاک شته د بیچ نور خلک را جمع شوي دي. بل
په باجوړ ایجنسی ماموندو کې د ځایي امن لخکرګړو د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. دا پاکستان د قومي اسمبلی یوې قائمه کمیټې د هیواد ټولو ژبو ته قومي حیثیت ورکولو بل رد کړی دی. یو غړي د مخالفت وجه ښایي
نو هغه موږ مخالفت پدې وکړو چې آلریډي په پاکستان کې یو خو دهشتګردي جګړې دي. بل علاقې تعصب ډېر سوا دی. دې حالاتو کې آیا موږ ته اوس یو کېدل پکار دي او کنه دغه شان علاقې تعصب نور خور کړو؟
دا او نور په مشال ریډیو کې د ستاسو لپاره دي. اورېدلې مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ په شمالي وزیرستان کې له افغان پولیس سره نږدې د زوی سید کې سیمې خلک وایي چې تیر ورځ د پاکستانی پوځ د جنگي الوتکو په بمبار کې د سیمې یو شمېر ولسي وګړي وژل شوي دي. خو پوځ بیا د وسلوالو د وژلو دعوه کوي. پر دې سربیره د تحصیل رزمک او ګډیوم خلک شکایت کوي چې لارې پر مخ تړل شوي دي او خوراکي سامان ته لاسرسي نه لري. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان پاک افغان پل تنیز دے زوی سیدگی سیما کے ضائع خلقوائی 13 ورځ دا پاکستان فوج جنگی الوتکو پا بمبار کے وسلہ والنا بلکہ دا دوی آتا دیش پورے ولسی وگڑی وجل شوی چپک زنانا او ماشومان هم شامل دی. دوی وائی دا غلطا جنگی الوتکو چکم بمبار کڑے ولسی وگڑو کورونا پا نخ شوی چورتا گن زانی او مالی تلفات اڑاولی دی. د یادې سیمې زوی سیدګی یو مشر میرزل مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل اته دیش کسان زنانا او ماشومان د جنگي الوتکو په بمبار کې وژل شوي دي. ملک میرزل خبرې کوم. زوی سیدګی سیمه کې اته دیش زنانا ماشومان او سړی وژل شوي دي. او دې تر څنګ کورونا او ګاډیان مو هم تباه شوي. دا ټول د دوی کلی اوسیدونکي دي چې د یو یو کس نام درکولی شم. تختی خان عبدالمجید چې د تختی خان زوی دی، لول بیک الیاس خان، شادی خان او د شادی خان د خاندان نور غړي، نورولی، سیدولی، پنځه ویشت زنانه او ماشومان انجونې چې د ټولو یو یو نام درکولی شو. او دا ټول عوام دي چې نزایی او بهرانی وسله وال وو. د دغه بمبار په اړه د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګې لخوا ویلی شوي چې پنځه دیرش وسله وال د جنګي الوتکو په دغه بمبار کې وژلي شوي دي. او میران شاه کې موجود عسکري چارواکي هم د ځایي خلکو د وژنې تصدیق نه کوي. بل طرف ته تحصیل رزمک او ګاډیوم کې پاتې شوي خلک وایي د ګڼو ستونزو سره مخ دي او د تیرې میاشتې نه مسلسل لارې ورباندې تړلې شوې. تحصیل ګاډیو موسیدون کې نسیم وایي خوراکي توکو نه چې کم لوډ ګاډي د تاخیلو په لاره روان کړي وو فوز ورته لاره هم نه ورکوي.
نیز دے پاریا تو تیلی سارا گاڑی دی سور دی دے تخلنا دوانیم سوا گاڑی دی آئی می چالیا خوصا کڑی و پاو زمین نار سی لکل کڑی دی شناخاتیون دے گاڑی دل نیز دی پرشدینا و دے خوراکی مواب شد و دونا چینا غری بس بلگار چی وی سور نا یا مرشتا نا یا بس دوانیم سوا گاڑی دی سور دی
کلامو چې په دې اړه بنو کې د پاکستان فوز کیمپ کمانډر بریګیډیر مختیار نو پوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وایي
کم کس چې د شمالي وزیرستان شناختی کارت لري کاغه اوس هم په ګړیوم کې په شوال کې رزمک کې کدن نه ناشته داغه دا هر صدا سي چې داغه حق ده راوتیم نه دی خپل کوي هغه ته هم دائم داد ورکړي کی هغه د پاره موږ د پولیټیکل ایجنټ سره او زمونږ کم فوج چې الته اپریشن کوي هغه الډي موږ د هغه سره پرابطه کوي دا تنظیم وتکو چې هغه خلکو ته د هغه حق الته ملاو شي او دا ډیره خبره ده چې هغه د خپل کلی د خپل علاقې د خپل کور الته خپل حفاظت وکي دهشتګرد خپل کور ته علاقې ته پرې نه دي اپریشن هم پکې ونه شي کور به هم بچي امداد به مت ملوي.
د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې اوس هم شواس پینوام ګاډیوم دو سالی رزمک داتا خیل شوال او میرالی تحصیل ایدک قبیل خلق پاتی دی چه دولت لخوا ورطویلی شوی چه کڑی دی نکوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. بلخوا په هنګو کې په دوه پر لپسې چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي دي او درې نور زخمیان دي. دغه چاودنې چې د دورې بانډ په سیمه کې شوي دي ماشومان هم پکې وژل شوي دي. تفصیل د طارق ورکزی په رپورټ کې اورو.
په ضلع هنګو کې د سړک پر غاړه دوه بامبې چاودنې شوي دي چې پکې د پولیسو په خبره شپږ کسان مړه او درې نور زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې دغه چاودنې د چهارشنبې په ورځ په دروړی بانډا کې د زګری سړک پر غاړه باندې شوي دي. پولیسو په خبره په مړو کې سالو ماشومان هم شامل دي. د پیښې وروسته زخمیان شوي کسان په سمدستي توګه د هنګو هډکوارټر هسپتال ته رسولي دي. پولیس وایي چې په زخمیانو کې د یو کس حالت د اندېښنې وړ دی او هغه د نور علاج لپاره پېښور ته وړی دی. د هنګو د پولیسو مشر چارواکي ډی پی او انور کونډي مشال رډیو ته وویل چې یوې چاودنې پس بله چاودنه وشوه چې بدې کې خلکو ته سخت زیان واوړېدو. چارواکي په خبر په اوله چودنه کې یو کس زخمی شوی دی او نور ټول زیان پر پسې چودنه کې وشو.
نور خلک را جمع شوي.
انور کونډي دا هم ویل چې ټول علاقه امنیتي ځواکونو په خپل ولکه کې اخستې ده او لټونې عملیات روان دي. د دغې پېښې په اړه لا چا په خپل سر نه دی اخیستي. ضلع هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پولی او رکزو او کرم ایجنسي سره لګېدلې ده چېرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. طارق ورکزی، مشال رډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او لیدلې او لیدلې شي. د پنجاب صوبې د لاهور اپرایونډ کلی کې امنیتی ځواکونو د وسلوالو خلاف کاروایی مکمل کړې ده. په دې اپریشن کې یو ایلیټ فورس اهلکار او یو وسلوال وژل شوی دي. د پنجاب صوبې چارواکو په وینا یو وسلوال جوبل دی چې هسپتال ته منتقل کړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د لاهور په رایوند علاقه کې سکیورټی فورسز له اړخه د وسلوالو خلاف اپریشن مکمل شوی دی چې پکې یو د الیټ فورس اهلکار او یو وسلوال وژل شوی دی. د شپې 2 بجو نه روان دی اپریشن په اړه د پنجاب صوبې صوبایي وزیر کرنل ریټایرډ شجاع خانزاده مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې په دې اپریشن کې د پولیس 5 اهلکاران جوبل او یو وسلوال هم جوبل شوی دی. د ده په وینا چې دا وسلوال د رایوند په رای کلي کې د یو نیمې میاشتې راهیسې اوسېدل او د دې کور د مالکانو لټون لپاره پولیس کاروایی شروع کړې ده. دی وایي
زمونږ اپریشن د وسلوالو خلاف کامیابی سره اختتام ته ورسېدو. غنکور کې 2 وسلوال وو، یو ووژل شو او دویم په زخمی حالت کې اسپتال ته منتقل کړی شو. د هغه حالات ډیر خراب دي. مونږ به پوره کوشش کوو چې د هغه ژوند بچ کړو چې معلوم کړو دا څوک خلک دي. دې وسلوالو سره کلاشنکوف، میگزینی، خودکش جیکٹی او د دستی بمون غونتی آلات دوی سره په دغه کور کې موجود وو. د دوی هدف ډیر غټ وو. دلته نه د وزیر اعظم کور نږدې دی، نو زه ګڼم چې د دوی هدف د وزیر اعظم کور وو.
د لاهور پولیسو ایس پی انویسټیګیشن زاهد مروت نن سهار مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د لاهور په رای کلی کې د وسلوالو موجودګۍ په اړه اطلاع باندې سکیورټی فورسز کاروایی شروع کړې وه. د ده په وینا چې د وسلوالو له اړخه د درنې وسلې استعمال روان دی او پولیسو او رینجرز دا کمپاؤنڈ سلور طرفونه په گیره کې اخستے دی.
جو اپریشن کو دیکھا جائے تو رات 2 بجے سے شروع ہے، کافی ٹائم لیا گیا.
کو اپریشن او قتل شی نو د شپې 2 بجو نه شروع دی. بنیادی خبردار چی ها کمپاؤنڈ بیل کړی شی. او موږ د علاقې خلکو ته درخواست کړی وو چې کوم په چتونو خلک دی چې هغی دی یو وړخت شی، نو هغه اوس موږ کلیئر کړو او هغه کمپاؤنڈ اوس په گیره کې دی او ډیر زربا موږ دا ځای د وسلوالو نه کلیئر کړو.
بلخوا پاکستان سرکاری ٹی وی د لاہور پولیسو د یو چارواکی ایس پی ملک اویس سخلی وای چې د وسلوالو د شمیر په اړه سویل لا مشکل دی. ایس پی ملک په وینا چې د علاقې خلک محفوظ ځایونو ته منتقل کړی شول. د دا هم وویل چې د کلي ته دا وسلوال څنګه داخل شوی دی نو د دې تحقیقات روان دي او د دې کلی سیکیورټی سخت کړی شوی ده. د دې ترڅنګ د پنجاب صوبې وزیر اعلی د جوبل شوی پولیس اهلکارانو ته د ښه سهولتونو د ورکولو حکم ورکړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سالنګی وای پر کابل نړیوال هوایی میدان د وسلوالو برید پای ته رسیدلی دی. نوموړي له برید وروسته خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په برید کې ښکیل ټول واړه وسلوال وژلي دي. تفصیل صفی الله ستانکزی په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي وایي 15 تنه حمله کوونکو د سهار شاوخوا 4:30 بجې د قصبې په سیمه کې د یو نیمه کاره خارګوټي له یوې ودانۍ څخه د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل کړي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په سیمه کې خبریالانو ته وویل دا حمله د سیمې د استخباراتي کړیو لخوا طرحه شوې وه چې په نتیجه کې 15 حمله کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شول. د دوی هدف د هوایي ډګر په نښه کول و. افغان ځواکونه 5:45 بجې سیمې ته راورسېدل. په هوایي ډګر باندې د دوی د حملو مخه ونیول شوه. د دښمن 4 جسدونه په ودانۍ کې پاتې دي او یو هم د یو موټر په واسطه انتحاري حمله کړې وه. حتما د سیمې استخبارات لاس لري. دا حملې د سیمې د استخباراتو له ملاتړ پرته نه شي کېدای. د ګاونډي هیوادونو استخباراتو جدا په دې حملې کې رول لرلای دی. د قصبې د سیمې څو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان ځواکونه وستایل چې ملکیانو او پوځیانو ته له زیان رسېدو پرته یې وسلوال مخالفین له منځه یوړل.
زما نوم عبدالمالک دی. د همدې محل د قصبې اوسېدونکی یم. امنیتي ارګانونه راغلل او بس انتحاریان له منځه یوړل. فضل د خدای د ملکی وډړو ته کوم ځان نه رسیدل.
د حمله په داسې وخت کې وشو چې د وسلوال مخالفینو ډلې یې انتحاری او انفجاری چاودنی او حمله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زیات شوې دي. افغان کارپوهان وایي په دې حمله کې د سیمه استخباراتي کړیو لاس درلود. جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل ورته حمله له منظم پلان پرته ناشونی دي چې تبان د سیمه استخباراتي تنظیموي.
په دې کې واضح خبره چې خارجان قوي لاس لري، یعنی پلان مو غوډي ورکي خطر هنمایي ورته کې د ټول کارونه دی غو دي چې هم داسې ایسای ورکي یا د ایران هغه پاسداران دی هر بلای شده دای ورکي دوی دا دقیق خلک دي چې په نظامی تیوري باندې پوهیږي اهداف تشخیص کولی شي. په نظامی کې اهداف ډیر مهم دي او مخصوص قوی هوایي چې ډیر مهم شمیرل کېږي، په دې خاطر باندې دوی دا هدف
د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیسته. د دې مخکې هم د کابل پر هوایي ډګر څو حمله شوې وې. افغان کارپوهان وایي تر څو چې افغان ځواکونه استخباراتي او کشفي برخې پیاوړي نکړي دا حمله به دوام کوي.
د سندرو عمل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هر جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د باجوړی جنسې په ماموندو کې په داسې مشکوکو ځایونو کې د قومي امن لخکر غړو لخوا پریشنو شو چې داسې اندېښنې وي چې ګواکې هغلته طالبان پټیږي او د حکومت پر ضد عملیات کوي. په کاروایي کې د امن لخکر غړو داسې مشکوک کورونه په اورونو سوځول او د دې اپریشن لپاره د امنیتي لخکریانو د غړو او د عسکري قوتونو شمیر په سوونو وو. نور حال زموږ د خبریال شانواز ترکسي په رپورټ کې اورو.
د لوی او د وړ ماموندو د قبیلو په سونو امنیتی لخکریانو په سیمه کې شکمنو د داسې کورونو چې ګنې هغې ته به طالبان راتلل او عملیات به یې کول پرون مازدیګرې په اورونو وسوځول. په دغه لخکر کې د لوی ماموندو ملک عالمزیب خان هم شامل وو او هغه مشال رډیو ته وویل په واړه مامون کې هم د لخکریانو په مرسته داسې عملیات پیل شوي دي. د واړه ماموندو د لخکریانو مشر ملک تلاوت خان مامون سره مو خبرې وکړې.
د وړو ماموندو په ډبر چنګازو په دې سیټونو باندې کوم اپریشن په دې کې موجود وم سر په خپله په سر وم بالکل پرامن سره سر کې اپریشن وشو کرفیو ته لګولې.
د دې اپریشن لپاره د لخکریانو او د سرکاري عسکري قوتونو د غړیو شمیر سومرو ملک عالم زیب خان وای
نو په هغه ځای فوجانو شاکو چې دلته لکه طالبان دي دغه نور د علاقه مخکنه کلیر وو وسم کلیر ده دا چې څنګه خلک پرامن دي خپل کومې امن کومې ټای دی چې کوم چې پوس والا چې د نگرانی کا والا نور کاروایي چې څونه کاروایي شوه دا عمل لکر والا وکړه په خپل څو باندې دوه وو لیما مونږ مو وړ ما مونږ مو تقریبا 2000 لشکر وو.
او په دې عملیاتو کې کوم چاته ځاني نقصان رسیدلې او یا نه؟ ملک تلاوت خان مامون وویل
موږ د وړو مامون په سټیډ باندې خدای دې کوم کسان به نه دي نیولې شوې او دا کوم باروتي سامان به نه دي نیولې شوې نشپک کلی داسې وو یعنی کوم د اپریشن وکړ.
د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ د کنټرول د دفتر لخوا مشال رلو ته وویل شو چې په سیمه کې د عسکري قوتونو او د سیمې لخکریانو اپریشن کې څو شکمن کورونه سوځول دي خو کوم یو اړخ ته هم پکې مرګ ژوبله نه ده شوې. شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
دا مشال ریډیو دا پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ په تازه پیښو خفقان څرګند کړی دی. وایي چې خواخوږي او نیکی هیلې له افغانانو سره دي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویاندې د خبري هونډې په وخت وکړه. دغه غونډې نور حال له اسلام آباد زموږ همکار یاز مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم افغانستان کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو او خاص کر د نهه پر ورځ پکتیکا ولایت کې د شوې بمی چودنې غندنه وکړه چې پکې د نوین زیات کسان وژل شوي وو. د دې ویناوه
مونږ د ترهګرۍ د هر شکل غندنه کوو او زمونږ خواخوږی افغانستان کې د ترهګرۍ تازه پیښو کې د مړه شوي او جوبل شوي خلکو د کورونو سره دی او د زخمیانو د زرخه کېدو دعا کوو. هیڅوک هم د روژې په دې مبارکه میاشت کې دا قسمه ظالمانه کاروایۍ ته ښه نشي ویلی.
همدار از افغانستان کې د صدارتي ټاکنې د دویم پړاو په حق له تسنیم اسلم وینا و چې د کاندیدانو ګیلې به ختم کړي شي او د سره به افغانستان کې ثبات او ملي وحدت ته وده ورسي.
زمون یقین دی چې ادا د جمهوریت بریا ده. د سره به افغانستان کې استحکام او ملي وحدت ته ګټه ورسي. د پاکستان خواهش دی چې د غلړ کې افغانستان چارواکي د نړیوالو ملګرو سره په ګډه راتلونکي اونو کې نور ګامونه واخلي.
2014 وروسته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان سره د امریکا د مرستو په حق لاندې یو تپوس په جواب کې د ویاندې وینا وه چې په دې موقع سویل د وخت نه وړاندې دي. افغانستان کې د نیول شوی پاکستانی خبریال فیض الله خان په حق له تسنیم اسلم وې چې دغه لړکی افغان چارواکو سره تماس کیو او کوشش دی چې دا معاملې زر تر زر ختم کړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو اوري. د شورو په ورځ کمی اسمبلی قائمه کمیټه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړي ماروی میمن لخوا د پاکستان ټولو ژبو ته د قومي حیثیت ورکولو بل په متفقه توګه مسترد کړ. د دې په خبره لدې سره به د پاکستان ولس له یو بل نه جدا او تقسیم شي او باید چې دا بل ونه منل شي. په دې اړه له اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال سیرت زهید دا رپورټ اورو.
د شورو پورز اسلام آباد کې د قانون، انصاف او بشري حقوقو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د حکومتي ډلې غړي ماروی میمن لخوا د پاکستان ټولو ژبو ته د قومي حیثیت ورکولو بل مسترد کړو او دریزی خپل کړو چې د دې بل له کبله به قومي وحدت ته زیان ورسي. په دې اړه لمشال ریډیو سره خبرو کې ماروی میمن وی چې دوی غواړي د پاکستان ټول قانونه په یو ډګر راغون کړي او د دې ځای د اولس مورنو ژبو ته قومي حیثیت ورکړل شي.
یہی ہوتا کہ اس کے حق میں ووٹ دیا جائے.
خبر دا وا چې د دې په حق کې ووټ ورکړي وو ځکه چې د اولس هم د غوښتنه وا مورنۍ ژبو ته یو عزت ورکول او هغه مو کامی شبي ګرځولي او په ټوله نړۍ کې دا سدي چې یو شمیر علاقائی ژبو ته د کامی ژبو حیثیت ورکړي دي. موږ هم دا څه کول غوښتل خو ځینې د کمیټې ممبرانو په دې اعتراضات وکړل چې د دې لقبل به کامی وحدت ته زیان ورسي. نو اوس چې یو پنجابي یا بلوچي وای چې پښتو هم زموږ کامی ژبه ده نو دا څه ټول د پاکستان قانون یو شو کنه. نو دوه درې غړو خپل منمانی وکړه او دای مسترد کړو.
کله
چې مشال ریډیو د قائمه کمیټې د یو غړي علي محمد خان نه په دې حواله وپوښتل چې ولې دوی دا بل مسترد کړو نو د هغه وینا وا
دا چې کوم بل نو هغه دا او چیرې دا علاقائی ژبې د ټول قومي ژبې د ګلیر شي نو هغه موږ مخالفت پدې وکړو چې الریډي په پاکستان کې یو خو دهشتګردي را جګړې دي بل علاقې تعصب ډېر سیوا دی د مذهب په بنیاد تعصب سیوا دی د ګلیټر پښتونستان خبرې به پخوا کېدی د ګلیټر بلوچستان کېږي د سندودیش خبرې به کېدی د ګلیټر پنجاب خبرې به چې نو هغه تاسو اوریدلی نو په دې حالاتو کې آیا موږ ته اوس چې کوم دینو یو کېدل پکار دي او کنه دغه شان علاقې تعصب نور خور کو چې دا په قومي اسمبلی کې خلک ناسي او یو جبه کې لګي او بل په بل جبه کې لګي نو اخر زمونږ د وطن به کم خوځي او په دې وجه موږ مخالفت وکړو جمعیت الاسلام مو کو پیپلز پارټي مو کو.
د علي محمد خان په خبره چې دا بل د قومي وحدت یا یووالي پر ضد دی او د دې سره به خلک د تعصب ښکار شي چې دا پښتنمو د پښتو ژبې شاعر، ادیب او چارسده کې د باچا خان په هندتون د استاد ډاکټر پروفیسر زبیر حسرت په وړاندې کې خو نو هغه وی چې د هندستان په شمول د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې ریاستي ژبو ته د قومي ژبو حیثیت ورکړل شوی دی نو باید چې دلته هم مورنو ژبو ته دغه حیثیت ورکړل شي.
پاکستان کی حکومت دا سشته چې هغه اردو دان وی سیوا په کراچۍ کې د ماجر ہونا دو په کار
چې دا رابطې ژبه وي، ځکه چې سندی په پښتو نه پوهېږي، پنجابي پښتو نه پوهېږي، پښتون په بلوچستان نه پوهېږي، نو دوی چې ترمنځ خپلې خبرې کوي، خپل انټریکشن کوي، نو هغه به اردو ژبه کې کوي. د دوی په اسمبلی کې، د دوی په عدالت کې، دونو کالجونو کې او په دفترونو کې دا به دوی خپلې ژبه وي. نو دا بولس په ګټه ده او د قوم په ګټه باندې ده، او قوم چې دی نو په ژبه باندې قوم دی، ژبه تللې کې نو بیا قوم نشته پاتې، بیا ګونګي وي.
د مروی میمن په وینا چې د دوی حکومت به ډېر زر د پاکستان قومي ژبو لپاره یو کمیشن جوړ کړي، او له هغې وروسته به دوی په قومي اسمبلی کې دا بل وړاندې کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه یو واره بیا له عبدالحی کاکړ نور.
په شمالي وزیرستان کې ځای خلک داوه کوي چې د پاکستان د هوایي ځواکونو په پرونی بریدونو کې 38 ولسي وګړي وژل شوي. دا خبره د پاک افغان پولې ته څېرمه د زوی سفتي یو ځای مشر میرزا خان مشال ریډیو ته وکړه. خو د پاکستان د فوج متوادي دفتر پرون دا ادعا کړې وه چې شمالي وزیرستان کې د جنګي جازونو په بریدونو کې 35 وسلوال وژلي دي. د خیبر پښتونخوا پنګو ضلع کې د سړک د غاړې من 14 شپږ کسان وژلي او 2 نور قتل کړي دي. د هنګو پولیسو مشر امر کونډي نن مشال ریډیو ټول چې 14 د چهارشنبه په ورځ په دروړي باندې کې وسوا. د پنجاب لاهور شهر سره نږدې رایونډ سیمه کې نن سهار وختي 2 سوال سر پوښتنه کې یو پولیس والا او یو وسوال وژل شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې پولیس یې د سیمې په ودانۍ کې د وسوالو د موجودګۍ په اطلاع کاروي وکړه چې دغلته موجود وسوالو په پولیسو سپکو درنو وسلو ډزې وکړې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په هوایي ډګر حمله چې نن سهار پیل شوې وه د ورځې شاوخوا 9:30 بجې د ټولو بریدونکو په وژلو سرته ورسېده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیان صدیق الله صدیق مشال ریډیو ته وویل چې حمله کوونکي د پاکستان د پنجاب صوبې اوسېدونکي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د دوم پړاو د رایو له سره شمېرنه نن په رسمي توګه په کابل کې پیل کړه. د کمیشن وایي نور احمد نور پرون په کابل کې خبرداران ته ویلي چې دا پروسه د نړیوالو ملي چارونکو او همدارنګه د دواړو امیدوارانو د استازو پر وړاندې ترسره شي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا خاص پلټونکي جان حسیب ته وړاندیز کړی چې د افغانستان هوایي ځواک ته د دې د امریکا د حکومت لخوا د بار وړونکو الوتکو ورکول وځنډول شي. یوکرین داوا کوي چې د روس جنگي الوتکو د دې هیواد خاوره د دوی SU-25 نومي جنگي الوتکه راغورځولې ده. د یوکرین د ملي دفاع امنیتي شورا ویان اندري لیسینکو ویلي د روس پوځي الوتکو پرون د شپې د یوکرین په خاوره د یوکرایني هوایي ځواکونو جنگي الوتکه پر راکټو وستلې وه. سربیره پر دې چې پر بشري اساس اور باندې لاسو د اسرائیل په ځواب کې چې لغزې ځخه په خاور د لري مخکولې خبرې وکړې دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق روس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د وفاق په ذمه واجب الادا د 55 ارب روپو نه زیات د رقم د ادایګۍ، د ګیس نه د 500 میگاواټ بجلی پیدا کولو اجازه، او د وابډه د بجلی د ویش نظام صوبایي حکومت ته د ورکولو لړکی، او د غرنګ د نورو حقوقو غوښتو لپاره کوشش کول یو ډیر ښه ګام دی. د ادارې په وینا کې د وفاق د طرفه خیبر پختونخوا ته د 55 ارب روپۍ ورکړې شي، نو دې باندې به په صوبه کې یو شمېر د ترقۍ کارونه وشي چې لکه بل به د صوبې د خلکو ژوند بدل شي، او د غرنګ به په صوبه کې د بجلی د ویش لکه بل هم د بجلی په لوډ شیډنګ کې تر ډیره حد کمې راشي. ادارې وړاندې لیکي باید چې وفاقي حکومت د تعصب پالیسی ختم کړي او زر تر زره د خیبر پښتونخوا حکومت سره د بجلی په مت کې د پیسو ورکولو چې کومه وعده شوې ده هغه پوره کړي. ادارې اخیره کې لیکي پکار ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په وفاقی حکومت باندې د دباو راوستو سره سره پخپلو منصوبو باندې هم توجه ورکړي. نو دارنګ تر سوچي دغه رقم نه ترلاسه کیږي تر هغه به په دې صوبه کې دوی خپل منصوبې سرته رسولي وي کوم چې د خیبر پختونخوا صوبې د اولس په ګټه کې دي. بل طرف ته جنگ ورس پاڼه خپل ادارې کوي چې تیر ورځ د افغانستان پکتیکا ولایت کې بمی چاودنه وشوا چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واولېدا. هم په دغه ورځ په کابل کې د صدارتي محل ملازمینو یو ګاډې په نخا کړې شو. د پکتیکا چاودنې پړه تر دې دمه چا نه ده اغستې. البته د صدارتي محل پړه طالبانو منلې ده. ادارې وایي چې د پکتیکا پېښې نه ده پته لګي چې منطقه کې د امن او امان صورتحال ډېر خراب دی او نالیدلي قوتونه د دې په شا دي. نو داسې حالاتو کې افغانستان او پاکستان له د مرستو او کومک زیات ضرورت دی. او بیا په تیره تیره چې د روان کال اخیره پورې ناټو عسکر د افغانستان نه اوزي نو د دوی د خپل منځي مرستو اهمیت او ضرورت به نور هم زیاتېږي. ادریا اخیره کې لیکي چې اوس چې پاکستان شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن شروع کړي، افغانستان له پکار ده چې د دې ځای تښتېدلي ترهګرو ته په خپل خاور پناه ورنه کړي او د راتلونکي دپاره د ټول سیمې نه ترهګري ختمه کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي، خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې وسلوال تر عملیاتو وړاندې له دغه سیمې وتلي. بلخوا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې باید اوس نوی جمهوري عمل په سوله ییز ډول ترسره شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان پوځ د تیر یوې میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. په وزوای دوی اوس په میرلي کې هم د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړي چېرته چې وسلوال پټنځایو نه لري. پوځ په میرانشاه کنټرول ترلاسه کړی او دغه سیمه کې زیاتره ودانۍ، کورونه او بازارونه هم تباه کړل شوي دي. میرانشاه په دې تیر وخت کې د نړیوال جهاد یو مرکز جوړ شوی و چېرته چې بعد وسلوالو مشرانو د ځانمرګو بریدونو ټریننګ ورکاوه. دغه تا د دوی د خلکو د تختولو په پاکستان کې دننه او بهر د حملو منصوبې هم جوړېدلې. دا شان میرلی د جهاد یو بل مرکز جوړ شوی و. دغلته یو شمېر بهرني وسلوال چې پکې ازبک وسلوال هم شامل وو اوسېدل او له دغه ځای به په عام ولس حکومتي چارواکو حملې ترسره کولې. بلخوا پوځي څېړونکي دا هم وایي د دغه سیمو نه ګڼ شمېر وسلوال د پوځي عملیاتو وړاندې وتلي دي. او ځینې څېړونکي بیا دا هم وایي کچېرې د پاکستان پوځ په نږدې غریزو سیمو کې عملیات پیل ک نو کېدای شي د وسلوالو د زیات مزاحمت سره مخامخ شي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان اسناسه نه لکه خلک به کور شوي دي چې دا وخت یو شمېر مرستو ته ضرورت لري. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې د جون په 14مه نیټه د دریم وار لپاره د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. اوس باید د حکومت انتقال په پوره نتوګه ترسره شي. خلکو په تیرو انتخاباتو کې خپل رائے ته دی باوجود استعمال کړي چې په دغه هیواد کې د امنیت یو شمېر مسلې هم او خلکو ته د ووټ اچولو پر وخت لکې هم ورکل شوی وي. خو د دغه باوجود دوی له کورنو راووتل او د خپل ووټ استعمال یې وکړ. د ولسمشرۍ دواړه امیدواران د دغه څوکۍ جوګه دي او چې څوک هم پر روان وخت کې بریالي وګرځول شو نو باید دویم امیدوار د هغه بریا اومني او هغه ته د حکومت جوړولو اجازه ورکړل شي. کریسچن ساينس مانیټر لیکي جمهوریت خلکو ته خیر ښېګڼې لپاره وي. په دې کې کام نسل او ژبې ته نه کتل کیږي، بلکې د ټول ولس یو شان خېګړې مقصد وي. او اوس افغان ولسته ته په انتظار دی چې کله به دغلته نوې حکومت جوړیږي او نوې پارلمان به کار پیلوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان د انتخاباتو د بحران د لمنځه وړلو لپاره د امریکا د کوششونو وروسته اوس سره پیدا شوې صورت حال په اړه مقاله لیکلې. لیکوال وایي چې که څه هم د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو یا امیدوارانو ترمنځ د رایو بیا څېړلو په اړه یو موافقه شوې، خو د دې بهیر د مشرولۍ په اړه دواړه غاړې مختلف نظرونه لري. امریکایي چارواکي بیا وایي د تشویش کومه خبره نشته او د ځینو مسایلو په اړه دواړه ټیمونه خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل له بشیر ګواښ نور.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې امریکایي ولسمشر خپل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د انتخاباتو د بحران د ختمولو لپاره کابل ته لیږلی وو او د هغه په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو یا امیدوارانو ترمنځ د ټولو رایو د بیا څېړلو فیصله وشوه. خو په مقاله کې راغلی چې اوس په دې اړه د بې یقینۍ صورتحال رامنځته شوی. د رایو بیا څېړنه باید پرون پیل شوې وی خو تر اوسه ونه شوه، ځکه چې دا معلومه نه ده چې آیا د افغانستان خپلواک کمیشن او کومه نړیواله اداره به د دې بهیر مشري کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې یاد کمیشن ویلي بهرني څېړونکي او څارونکي نه دي ورسېدلي چې له وجې دا بهیر تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلی دی. یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې کېدای شي د رایو څېړل نن یعنی د چهارشنبې په ورځ او یا سبا شروع شي. د ولسمشرۍ د یو کاندید یا امیدوار عبدالله چې په ټاکنو کې د پراخه درغلیو تورونه لګولي وو استازي وایي دوی سره واده شوی وال چې د رایو څېړل به د کومې نړیوالې ادارې په مشرۍ کې وشي. ورځپاڼې د نوموړي د مرستیال کاندید او پخوانی جنګسالار محمد محقق لخلي لیکلي چې که ملګري ملتونه د رایو د تفتیش یا څېړلو کار پر مخ یو نسی او دا کار د افغانستان د انتخاباتو کمیشن وکړي نو د هغه په خبره د ټاکنو شفافیت به یقیني نه شي. خو بل کاندید یا امیدوار اشرف غنی وایي چې داسې هیڅ وعده او موافقه نه ده شوې. د افغانستان د قانونونو تر مخه د هیواد د ټاکنو خپلواک کمیشن د رایو څېړل کېدل پر مخ وړي. له همدې کبله د اشرف غنی ټیم وایي ملګری ملتونه یوازې د یو څارونکي رول لوبولی شي. واشنگتن پوسټ لیکي دا نه د معلومه چې دواړه ټیمونه د امریکا په منځګړتوب شوي موافقې په مختلف شکل ولې تعبیروي. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې تایید کړي چې ملګری ملتونه به د څارونکي او د افغانستان د انتخاباتو کمیشن به په تخنیکي ډول د رایو څېړنه کوي. د چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دواړه کاندیدان یا امیدواران په خپل منځ کې خبرې کوي او تر اوسه داسې لوی نښې نشته چې کومه ډله دي له کومې مهمې خبرې په شا شوې وي.
دا و بشیر کوخ. نېشنل پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکا په افغانستان کې په داسې حال کې د پارلماني جمهوري نظام وړاندیز کړی چې د صدارتي انتخاباتو د نتیجو په سر په دغه هیواد کې لانجه ده او اشرف غنی او عبدالله عبدالله په یو بل د درغلو تورونه پورې کړي. په مقاله کې لیکل شوي له دې نظام سره به نه یوازې ناکام امیدوار ته باور په لاس ورشي چې په سیاسي پروسه کې به حصه ولري، بلکې صدر او وزیر اعظم به خپل اختیارات ولري. تفصیل په دې رپورټ کې. په نېشنل پوسټ ورځپاڼه کې لیکواله ارمنټا وردز ورت لیکي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د پارلماني جمهوري نظام وړاندیز ورکړی دی. له دې نظام سره به د هیواد مضبوط صدارتي حکومتي نظام بدل شي او د توازن لپاره به وزیر اعظم مخې ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت مخالفو صدارتي امیدوارانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی په انتخاباتو کې پر یو بل د درغلو تورونه پورې کړي دي. لیکواله لیکي په کابل کې د څو ساعتو لپاره تر خبرو اترو وروسته کیری دواړه طرفونه په دې رضا کړل چې د ووټونو اوډر یا حساب کتاب د ملګرو ملتونو تر انتظام لاندې بیا وشي او دا چې نوې طریقه کار باندې باقاعده دستخط وکړي. خو لیکواله د دې لپاره امریکا ذمهواره بولي چې د جورج ډبلیو بوش انتظامی افغان ولسمشر ته د پاچا په شان اختیارات ورکړل او حامد کرزی په خپله خوښه د هیواد ولسمشر وټاکلو. د لیکوالې په خبره د مایوس کونه نتیجې ورکړې چې حامد کرزی کمزورې او زورواکه ثابت شو. لیکواله د نوې راضینامې په هکله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې حواله ورکوي او لیکي چې د نوې راضینامې له مخې ناکام امیدوار او یا داغه لخوا نومول شوی تن به د حکومت چیف اگزیکټیو وي چې اختیارات به وروسته ټاکل کیږي. د دې مقصد ناکام امیدوار ته باور ورکول دي چې د ملاتړو ترڅنګ باغه په سیاسي نظام کې مهم رول لري. دغه تړون په اوږدمهاله موده کې د افغانستان موجوده حکومتي نظام کې د بدلون خبره کوي، خو د رسپانې په خبره پارلماني نظام او یاداغي نمول بدل باندې اوس هم رضامندي نه دل خودل شوی او په اوسني نظام کې بدلون سره متنازعه کېدی شي. خو لیکواله په کرسچن ساينس مانیټر رسپانه کې د ډان مرفي لخلیلي کې چې دا وخت دا هر څه یوازې تر نظریاتي حده کېدی شي. دا ویل ګران دي چې دا هر څه ممکن دي که څنګه. دا به په دې منحصر وي چې آیا ولسمشر به د خپل لاس احترام وکړل شي او خپل قوي پوزیشن کمزوري کولو ته به تیار وي که څنګه. لیکواله لیکي په کینبرا ټایمز کې لیکوالان ویلیام میلی او نعمت الله ابراهیمی بیانوي چې ولې عبدالله عبدالله داسې احساسوي چې دوکه ورسره شوې ده. د هغوی په خبره د درغلو په اړه شک هغه وخت پیدا شو چې د رایو مرکزونه تر تړل کېدلو دوه ګڼټو وروسته د خپلواک انتخاباتي کمیشن مشر یوسف نورستانی اعلان وکړ چې له 1 میلیون نه زیاتو خلکو ووټونه ورکړي دي. له دغه اعلان سره شکونه ځکه پیدا شو چې دا آزادو سرچینو تر مخه د لومړي پړاو په پرتله د رایو ورکونکو شمیر کم وو او دا چې کمیشن دومره زر دغه اندازه د لګولو صلاحیت نه لري. لیکوال د رویټرز خبری ایجنسی په حواله وایي چې کېدی شي په پرمختللو کې مشکلات مخې ته راشي. که څه هم د 2 میلیونو ووټونو بیا شمیر کولو وړاندیز هغه سدي چې دواړه خواوې آرامه کړې دي. د دغه وړاندیز مقصد نه یوازې غیر قانوني ووټونه لري کول دي، بلکې د اتحادي حکومت جوړه خوم دي چې په کې صدر او وزیر اعظم دواړه خپل اختیارات لري. خو لیکوال لیکي په افغانستان کې به په دې کار ډېر وخت لګي او داسې واضح اشاره هم نشته چې ناسم ووټونه به څنګه پیژندل او لري کیږي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو د ځپلو لپاره عملیات کوي. د سیمې د تصفیه کولو نه پس هم حکومت په پام کې لري چې د 1.5 لک په تعداد کې ځواکونه تر سونورو کلونو پورې په قبایلي سیمه کې وساتي. خو د دې کار مصرف پاکستان نشي پوره کولی، نو ځکه امریکا سره خبرې شروع کړې دي. بلومبرګ ویب پاڼې په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی دی چې لنډیز یې تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
بلومبرګ ویب پاڼه د پاکستان په اړه په یوه مقاله کې لیکي، په داسې حال کې چې امریکایي جنگي ځواکونه له افغانستانه وځي، پاکستان د امریکې په مرستو په خپلو شمال لویدیځو سیمو کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي. یو پاکستانی دفاعي چارواکي په واشنگټن کې د وی مرکې پر مهال ویلي، که په شمالي وزیرستان کې اوس مهال عملیات چې د ترهګرو د ځپلو لپاره پیل شوي ختم هم شي، پاکستان به بیا هم تر 2018 کال پورې د 1.5 لک په شاوخوا کې پوځیان په شمالي وزیرستان کې ساتل غواړي. بلومبرګ ویب پاڼې د دغه پاکستانی دفاعي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو په حواله لیکي چې د پاکستاني ځواکونو په قبایلي سیمو کې موجودیت په افغانستان کې هم د ثبات تر وسلو سره کومک کوي، نو ځکه پاکستان د امریکې سره مذاکرات پیل کړي چې دوی په یوازې ځان په خپل کمزوري اقتصاد دغه خرچه نشي برداشت کولی، نو ځکه امریکا د ورسره د کال په حساب یو اندازه مرستې وکړي. خو په امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون پروفیسر کریستین فیر وایي، امریکا د 2002 کال راهیسې د پاکستان سره په دې نوم چې ګواکې دغه هیواد د افغانستان پولې ته نږدې د ترهګرۍ خلاف مبارزه کوي، د بلیونونو ډالرو مرسته کړې ده، خو د اوسنیو مرستو تقاضا حیرانوونکې ده. نوموړي وایي، پاکستان د افغانستان سره د هغې پولې د ثبات لپاره پیسې غواړي چې په خپله د دې هیواد استخباراتي ادارې بې ثباته کړې ده. د نوموړي اشاره د امریکایي استخباراتي ادارې هغو انګیرنو ته وه چې وایي ایس آی د طالبانو د ځنو ډلو حقاني شبکې او د ځنو نورو وسلوالو ډلو سره کومک کوي او دغه ډلې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو خلاف جنګیږي. کریستین فیر وایي، امریکا به ښایي د پاکستان د مرستو غوښتنې ومني، ځکه چې د اوباما انتظامیه د پاکستان د جوهري وسلو خوندیتوب ته اندېښمنه ده. نوموړي وایي، امریکا تل د تحریک طالبان د ختمولو په موخه پاکستان سره مرسته کوي، خو دا داسې دي لکه دوی یو چاته پیسې ورکوي چې د کور د چمن واښه وری به، خو هغه تن په چمن کې نور واښه هم وکړي. بلومبرګ ویب پاڼه لیکي چې امریکې په تیرو 12 کلونو کې پاکستان سره د 28 بلیونو ډالرو مرسته کړې ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو اوره. په پاکستان کې ګڼ شمېر طالب مشران کې دیان د ترهګرۍ په تور مجرم پیژندل شوی، خو پر ډیرو سزاګانې نه دي عملي شوی. کارپوهان د دې وجې د ججانو، گواهانو، وکیلانو ژوند ته خطر او د پاکستان هغه پالیسي ښایي چې د دوی په خبره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره کافي او سنجیده نه دي. اندېښنه څرګندېږي چې د سختو سزاګانو د نشوالي له وجې وسلوال له قانون، عدالتونو او جیلونو نه یریږي، نو ځکه ترهګري نه کنټرولېږي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورٹ لري.
تحریکی طالبان پاکستان منللی چې دوه کاله وړاندې له جیل تښتېدلی د دوی یو مشر عدنان رشید د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا په جنوبي وزیرستان کې نیولی دی. نوموړی په هغه 8000 قیدیانو کې شامل دی چې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې امنیسټي انټرنیشنل په وینا پاکستان کې ورته د مرګ سزا اورول شوی. عدنان رشید ته په 2004 کال کې د پاکستان پر پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته حمله د پلانولو په تور د مرګ سزا اورول شوی و، خو دا بیا عملی نشو. او په 2012 کال کې په ډیر اسماعیل خان جیل د طالبانو له حمله وروسته د 400 نور قیدیانو سره وتښتید. د سیمیزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي که ترهګرو ته اورول شوې سزاګانې عملي شي نو بیا د قاضیانو یا ججانو او وکیلانو ژوند ته خطر پیښیږي.
دولتونه جوړ شوي چې کوم قاضیان دي او بیا کوم وکیلان چې پیشکش دي په دغه مقدمو کې، هغې ټولو ته خطر ده. هغوی ته یره کېده چې دغه طالبان په هېچا معامله نه کوي او ډېر ججان چې دي هغې وجري شوي دي یا وکیلان هم وجري شوي دي. څه خلک په تېښته د پاکستان نه بهر ته لاړو. حکومت ته وایي چې مونږ قانون جوړو، قانون مضبوطوو، مونږ عدالت جوړو، وسایل کمې. دا خبرې به کېدلې محسوس وکاله وشو چې دا خلک بندیان دي د فوج سره. ټول نظام چې دی د پاکستان دی، عدالت نظام دی یا د انصاف
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي تیر کال د غمل کې 220 کسانو ته په بیلابیلو جرمونو کې د مرګ سزا اورول شوې چې لا عملي شوې نه ده. د یادونې وړ ده چې دا مهال پاکستان کې د بشري حقوقو د ادارو په غوښتنه حکومت د مرګ سزا عملي کول ځنډولې دي. د انساني حقوقو لپاره کارکوونکي وایي چې دغه غوښتنه یې ځکه کړې وه چې د غمل کې د مرګ له سزا غلطه فایده وچته ده. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا اټورنی جنرال قاضی انور وایي ترهګرو ته سخت سزا نه ورکول ملکی ترهګری لا نور زیاتوي. هغه وایي د دې وجې د قانون نشواله نه بلکې د ترهګری په وړاندې د پاکستان نرمي پالیسۍ دي.
قانونی مشکل کو دانے دے خبر دا دے سارے اونی وجہ شی آگا با دیکھتے جو شی چوک پہ شادت تو کی خانت پہ فیصلے ہو کی سکا سان سے انی وجہ کی گی یا دیو نہیں سی ناغا کسان ہوں کے جدی اخبر سم افادات آگا کسان ہوتا ہوئی بعض وقت داگا کسان چلی نا دیتا دی ایسے کم وی چدا دیتی او کسم سرمایہ ہوں دی دا کسان بعض وقت دا کسان تی استعمال ہی دی ساتھی
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن د تیر کال په رپورت کې راغلي چې لا هم د عدالتونو لخوا د بیلابیلو جرمونو 40,000 کیسونو کې فیصله نه دی اورول شوی. رحیم الله یوسفزی وایي په کیسونو کې د فیصلو زر نه اورول تر هغه لا زړه ورکوي.
پاکستان کی خود ذاتی مسئلے دی. پاکستان جو قانون دے تو عمل کرنے کی جو قانون وہی کہ کمزور خلق کے طرح قانون دے دے مالدار خلق کے مضبوط دارے کے طرح قانون نشتا کم طالبان کے دی خاص طور پر نسوات تا ملکن ڈیویژن کے آگے کے دل کسان کے دنوں آگا بیا په جیل کې مړ شوي. کورنۍ خلک دا وایي، طالبان دا وایي چې دا وژل شوي دي. او دا اکثر ځوانان وي او حکومت او فوج دا وایي چې دوی ته د زړه تکلیف او پای په وجه باندې مړ شوي.
د یادمنې وړ ده چې پاکستان کې د مرګ د سزا د عملي کېدو د ځنډېدو وروسته اوس تر ټولو سخته سزا د عمر قید سزا ده. خو رحیم الله یوسفزی وایي دا ځکه بې ګټې ده چې اکثره په ترهګرۍ کې ککړ داسې قیدیان له یوې نه بلې لارې له جیلونو تښتي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عزیز میرزا علی خان پاکیر ایپی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو نو رویده دریا خان افریده در جرگو مرکو سره تاکیتا نو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چترالا دا باچی یو سی پختو جیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ په پاوکم 11 او د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 3 بجو له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوی دی د روژې د مناسبت سره د مشال ریډیو خاص پروګرام. په دې پروګرام کې له ډاکټر میراج الاسلام سره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان خبرې کړي چې په روژه کې عام ولس ته د درس او صبر او برداشت په هکله خبرې کړي دي. راځي چې وخت شو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دا د روژې عام ولس ته درس ته دی چې دغه صبر او برداشت راشي. صبر څه ته وي؟ وسو صبر دې ته نه وي چې سړی مونږ په باندې تکلیفونه راشي نو مونږ ښه سترګې چې کوم دی هغه زمونږ د اوښکو نه تشي شي، څوک ګریوانونه ویښته دا ټول له یو بل له ځانه راکېږو چې سترګو کې کله اوښکې وچې شي بیا وی صبر وکړو. نو د صبر اصول اصل کې دا دی چې صبر عند اول الوهله، د صدمې لومنی وخت کې چې کله ځان باندې کنټرول وکړي دې ته صبر وي، او بیا صبر جمیل دې ته وي چې هغه کې مخلوق ته شکایت نه وي. چې مخلوق ته شکایت نه کوي دا نه چې روزه دې نیولي یاره بس ته ګرمه نه خراب شو، او یاره بس دا پتندې دې دولس بجې او زمونږ ته بس وایي چې غټ کار دې کړی دی. حالانکه مونږ ډېر زیات کمزوري شو، په مونږ باندې الله پاک ډېر لوی نعمتونه دي، په کار ده چې انسان لږ ځان سخت کړي. مونږ خو هېسې کې پرتی یو بهر نه وځو، په دې روزو کې به خلقو سفر کولې، د سفر خپل احکام دي. په دې روزو کې غزوات شو دي، غزوه بدر چې کوم دی هغه روزه و رمضان و. نو هغه هیټ ته چې وګورو، هغه موسم ته چې وګورو، بیا خپل ځان ته وګورو، نو مونږ کې هغه صبر او هغه برداشت پکار ده چې مونږ کوشش وکړو چې کم از کم امیټیټ خو کنه. نو دې کې چې کله په خپل سړی کې دا صبر او برداشت راشي، نو د معاشري چې کم ضعیف او کمزوري وګړي دی، نو د هغه په باره کې د ته احساس وشي چې یاره ما سره روټۍ ما نه خوړه، نو زما خو ډېره عجیبه کیفیت جوړیږي، ما اوبه نه څښلی. نو دې سره د ریسورسز شیئر کولو سینس شروع کیږي، په سړی کې ډیولپ کیږي. او د اسلام زمونږ عقیده دا ده چې د ریسورس اصلي مالک الله پاک دی، زه ته بل څوک مونږ مجازي مالکان یو. په دې وجه اسلام کې چې کوم د ریسورسز شیئر کولو کوم فلسفه ده، او یا کوم خبرې دی کې بنیادی طور دا ده چې یو خو فرض دی، یاغې ته مونږ زکات وایو، بل ته مونږ صدقه یا نفل وایو. نو هغه نفل دا دی چې سړی به خدای پاک چې د چانه ګناه وشي نو یاره ته غلام آزاد کا. خدای پاک د غریبانو ډېر سخت ملګری دی، اوس خو غلامان ملمانه تصور ختم شو، ځکه چې اسلام راغلی دی پرو چې دا ختم کړي او ختم یې کو. بل څه ګناه وشي یاره غریبانو روټه وخوروا، فدیتون طعام و مسکین، مسکین له خوراک ورکا. نو دا ریسورسز شیر شي، چې دا ریسورسز شیر شي د تمنګه اصطلاح کې د ټرمینالوجي د انفاق فی سبیل الله، دا الله پاک پلار کې پیسې خرج کول. نو دا ډیولپمنت په سړی کې وشو، دا ډېر ښه ډیولپمنت دی. خدای پاک هغه سړی نه خوښ چې جیب ته لاس نه رسي، بخیل سړی د خدای پاک نه خوښ. په دې وجه رسول الله اسلام اسم سخی وو، خو په روژه کې به زیات سخی شو. او په دې وجه بیا په دې کې اصول لري چې من فطر صائمن، چا چې یو روزهدار باندې روزه ما تکړه، نو د د اوم هغه مر اجر دی سمر چې دی روزه نیو، د دې روزهدار چا چې روزه نیولې د د اجر دی. نو ای کی ټوله فلسفه دا ده چې د خپل محنت کو ځان ستړی کو، ترکاری په خکړه نه سبا نه بجلی شته نه ګیس ته بیا هم د چکم نه چې تغم کو، ترکاری تیار، ترکاری تیار نوړی بل ورکړه، نو دا ډیر لوی اجر دی. بل الله پاک دا مینا محبت او یوزه والی دا خدای پاک دې تدې ته خوشالي دا د جمعات ته چې مانځل زی او دې کې ثواب لري، نو دې کې فلسفه دا چې د خدای پاک انساني ګذرین خوخي چې په مینا محبت باندې نو څه چل بده کې نشتا. نو دې کې اوم یو ګذرین راشي، دلته کې منګه خو خاص کر پښتنو معاشره کې منګه ځان تر وجه ډیره زیاته ګرانه کړی دا دولس بجو نه پس دیو سړی حال غیر شي. نو په کار دی چې په ځان باندې مونږ کنټرول کو. خځې سره ماشومانو سره کور جنگونه کوي، ته به سوچ یوازې د روزه نیولې ده، دا روزه په خدای پاک خرڅول نه دی په کار. په دې کې په کار دی چې سړی کول شي، ځکه چې د روزه خو مقصد دا دی چې ستا اعصاب او عصبات دی رګونه مګونه ته ځان کنټرول کړي، عقل کنټرول کړي. نو چې یاله کله دا مقصد حاصلېږي نه، نو مطلب دا شو چې بیا زه روزه ما نه دی نیولې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی د دې خبرونه په پای کې وره بیا لند خبرونه د عبدالحی کاکر نورو.
په شمالي وزیرستان کې ځای خلک دا وکوي چې د پاکستان د هوایي ځواکونو په خبرونو بریدونو کې اته دیرش ولسي وګړي وژل شوي. پاک افغان پولو ته څېرمه د زوی سلبي یو ځای مشر میرزا خان دا خبره نن مشال ریډیو ته وکړه، خو تر دې وړاندې د پاکستان د فوج متوادي دفتر پرون تایید کړی و چې په شمالي وزیرستان کې د جنګي جهازونو په بریدونو کې 15 دیرش وسله وال وژلي دي. خیبر پښتونخوا په هنګو ضلعه کې د سړک د غاړې مانډ 14 شپږ کسان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د هنګو پولیسو مشر احمد کندي نن مشال ریډیو ته وویل چې 14 د چهارشنبې په ورځ په مروړي بانډه کې وسوه. د پنجاب لاهور ښار سره نږدې رایونډ سیمه کې نن سهار وختي د وسلوالو سره په نښته کې یو پولیسوال او یو وسلوال وژل شوی دی. د پیښه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له کوره څخه 4 کیلومتره لرې رامنځته شوې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په هوایي ډګر حمله چې نن سهار پیل شوې وه، د ورځې شاوخوا 9:30 بجې د ټولو بریدکوونکو په وژلو سرته ورسېدله. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیان صدیق الله صدیق خوشحال لیلو ته وویل چې حمله کوونکي د پاکستان د پنجاب صوبې اوسېدونکي وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشریز انتخاباتو د دوم پړاو د رایو له سره شمیرنه نن په رسمي توګه په کابل کې پیل کړې ده. د کمیشن وایان نور محمد پرون په کابل کې خبر اعلان کول چې دغه پروسه به د نړیوالو او ملي څارونکو او همدارنګه د دواړو امیدوارانو د استازو په وړاندې ترسره شي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا خاص پلټونکي جان سپکو وړاندیز کړی چې د افغانستان هوایي ځواک ته د امریکا حکومت لخوا د بار وړونکو الوتکو ورکول وځنډول شي. سپکو وایي افغان هوایي ځواک د امریکا نورو C-130 الوتکو ته چې بایې لس کرور ډالر ده ممکن ده اړتیا ونه لري. یوکرین دعوه کوي چې روس جنګي الوتکې د دې هېواد په خاوره د دوی 25 نومي جنګي الوتکه راغورځولې ده. سربیره پر دې چې پر بشري اساس قربان اعلان شوی د اسرائیل پوځ دعوه کوي چې له غزې څخه پر خاوره درې ماټر ګولۍ راغورځېدلې دي په حماس په دې اړه څه نه دي ویلي. د هغه یوه ورځ وروسته چې د امریکا پر روس نوي بندیزونه اعلان کړي د روس د فیصلو د ادوین فاتلین په بای کې درې فصلو کې راټیټ شوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدي. لکه چې د خبرونه به تاسو خوښی شوی وي، زه ملیحا میرزاد عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار جانتن درنه په یو ځای اجازه غواړو. د شپږو بجو نه په دې سپو ریډیو خبرونه اوریدل مهره.